خوشم آمدین احمد.
سید سمی عباس مننه. پورا اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني څپد بوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 هم نیولی شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د انکشافي ادارې مشي ته په افغانستان کې د کارونو د اغېزمنتوب لپاره د ولسمشر اشرف غني له وړاندیزونو خبرو، د اورګاډي د هغه پروژې په اړه به هم معلومات درسره شریک کړو چې د مځکې له لارې افغانستان له اروپا سره نښلوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان ولسمشر اشرف غني په نیویارک کې د UNDP یا د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې له مشر سره وکتل. ټاکل سوی نن د افغانستان لویه څارنوالي د فرخوندې پر قضیې څېړنې پیل کړې او د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا UNDP له مشر سره وکتل او هغې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي کارونو د موثریت لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل. هیلن کلارک د دې خبرو پر مهال چې تېره ورځ په نیویارک کې وسوې له اشرف غنی سره ژمنه وکړه چې د ده د وړاندیزونو په رڼا کې به په افغانستان کې د خپلې ادارې کارونه تنظیم کړي. د اشرف غنی د امریکا 15 ورځنی رسمي سفر له همدې لیدنې کتنې سره پایته ورسید. د فرخوندې د وژلو د قضیې د څېړنې کمیسیون وایي دوسیه د پولیسو لخوا بشپړه سوې او نن شنبه به لویه څارنوالي پرې غور پیل کړي.
دغه دوسیه په رسمي ډول لویه څارنوالۍ ته راجع شوې ده، خو پنج شنبه او جمعه چون رخصتې ورځې نو د شنبه په ورځ به لویه څارنوالۍ پرې باندې کار شروع کوي. البته ځینې مضمونین اوس هم لا نه دي نیول شوي، تښتېدلی دي، پټ دي. کشفي ارګانونه د هغوی په لټه کې هم دي او تمه دا ده چې هغه به هم ډېر زر ونیول شي.
دا د خپلواک صافي ژغ وو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع څرګنده کړې وه. او ویشت کله نفر خونده یوه اونۍ مخکې د شاهد دوشمشیره زیارت ته نږدې د پارول سیو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې وژل سو او مړی وسوځل سو. نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورن سوی و، خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښیي چې هغه په بشپړه توګه بې ګناه وه. چارواکي وایي په دې قضیه کې 40 کسان په لاس لرلو تورن سوي دي چې له دې ډلې 9 نیول سوي، د نورو هویت تثبیت سوی او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. په تاجکستان کې پولیسو یو افغان د نشه موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي د تاجکستان د نشه موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مامورانو دغه کس د کولا په شا کې توقیف کړی دي. د جمعې په ورځ د تاجکستان د نشه موادو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکو ویل د افغان تبه په خپل کرایي اپارتمان کې لسګونه کیلوګرامه تریاک او هیروین راټول کړي وه. دوی وایي د نیول سوي کس سره د نورو لاس لرونکو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل کړي دي. اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې زیاتې سوي چې په دې برخه کې یوې هوکړې ته د رسیدو ضرب العجل په تمامېدو دي. د مارچ 1 نېټه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق د رامنځته کېدو وروستۍ نېټه ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په دې اړه په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ یوه خبر پاڼه وایي دواړو لورو یو اوږدمهاله او داسې هر اړخیز توافق ته په رسېدو ټینګار وکړ چې په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام سوله ییز توب په بشپړه توګه ډاډمن او د تصدیق وړ وګرځوي. خبر پاڼه وایي چې ایران باید د څو پاتې مسئلو په اړه لازمي پریکړې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د پور ټلیفون خبرې کړي او پر دې توافق کړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني راتلونکي غونډه به د یک شنبه په ورځ جوړه سي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په دویمه ورځ جنگي الوتکو د یمن په پایتخت صنعا او نور سیمو کې د حوثي یاغیانو او د هغوی د متحدینو مورچلې بمباري کړي دي. د پایتخت اوسیدونکو لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست پر ماڼۍ هم بمباري سوي. سیمه ییز چارواکو ویلي چې د ماریب په سیمه کې د تیلو تاسیسات او د انات په سیمه کې پر هوایي ډګر هم بمباري سوي ده. د منیوي خبري ویبپاڼې راپور ورکړي د سعد اپا ولایت کې د سعودي پولي ته نږدې هغه سیمه هم بمباري سوي چې حوثي یاغیان پکښې ډېر نفوذ لري. چارواکو ویلي د تیرو دوو ورځو په بریدونو کې 9 کسان وژل سوي دي. د سوریې ولسمشر وایل ویدیز هیوادونه هڅه کوي په اوکرين کې د خپل لاسپوڅ حکومت په رامنځته کولو روسیا کمزوري کړي. بشار الاسد په هغو څرګندونو کې چې پرون د روسیې په یوې دولتي ورځپاڼې کې خبرې سوې ویلې د سوریې په وړاندې هم له داسې تکتیکونو کار اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې لومړی دا چې دواړه هیوادونه یعنی اوکرين او سوریه روسیې ته اهمیت لري، او دویم دا چې په دواړو قضیو کې هدف د روسیې کمزوري کول او لاسپوڅ حکومت رامنځته کول دي. امریکا او اروپایي ټولنې د اوکرين په کړکیچ کې د لاس وهنې له کبله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیا د بشار الاسد رژیم له پخوانیو متحدینو څخه ده. په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال ټپیان سول چې د ګازو د خپرېدو څخه رامنځته سوي چاودنې څو ودانۍ ویجاړې کړې. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاس وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګازو د خپرېدو له کبله وه. د نیویارک ښار د اور وژنې ادارې ویلي 3 ودانۍ په دې چاودنې کې ویجاړې سوي دي. او د روسیې سیوز دوله فضایي بیړۍ پرون له قزاقستان څخه له یوه امریکایي او دوو روسي فضانوردانو سره د نړیوال فضایي مرکز په لور پورته سوه. امریکایي فضانورد او له روسیې فضانوردانو یو تن به د یو کال لپاره په نړیوال فضایي مرکز کې پاتې سي. په تیرو 20 کلونو کې به دا لومړی ځل وي چې څوک د دومره ډېرې مودې لپاره په فضا کې پاتې کیږي. پر دې دوو فضانوردانو به په خلا کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو اغېز وڅېړل سي. د خبر نو پای
آزادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور کې چې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې مشه له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به د دل وړاندیزونو سره سم په افغانستان کې انکشافي کارونه مختوړي. په امریکا کې اشرف غنی له پاکستان سره اړیکو ته محتاطانه خوشبيني وشوده. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړي.
که پاکستان په دې څو میاشتو کې یو رغنده اقدام ونه کړي نو حالات بیرته هغه حالت ته لای شي کوم چې د افغاني ولسمشر او پاکستان ترمنځ.
په پېښور کې د فرخوندی د وشلو د غندنې لپاره احتجاجي مظاهره وشوه.
موږ څنګه تر ټولو سوي د افغانستان د حکومت نه د انصاف غواړو، ځکه چې دغه ناوړه پېښې د افغانیت او د اسلام یو ډېر یو ناوړه تصویر ټولې دنیا ته ښودلی.
د همدې فرخوندی د قضیې په اړه مو د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د څېړونکو هیدربار نظر اخیستی دی چې وایي د قضیې له نورو بشري سرغړونو سره توپیر درلود او ډېره وحشي وه.
Some way this case was different and was more horrible than all of that.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 15 ورځنی رسمي سفر په روسي ورس د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشه هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دغه کتنه کې چې 13 ورځ وشوه دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د مؤثریت، د انکشافي پروګرامونو، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان انکشافي پروګرامونه باید له پروژهي سیستم څخه راووزي او د ګټورو سیستمونو له لارې په دوامدار ډول ترسره شي، او د ظرفیتونو انکشاف باید د ملي انکشاف د اړتیاو له مخې تنظیم او هم آهنګ شي. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د امریکا د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د دغه هیواد د نړیوالې انکشافي ادارې یا یو ایس ایډ د فعالیتونو د څرنګوالي په باب خبرې کړې وې، او هغوی ته یې هم وړاندیز کړی و چې دې ته اړتیا شته چې د دوی د ادارې هڅې باید له پروژهي حالت څخه راووزي او تر ډیره سیستماتیک طرز خپل کړي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې مشه له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د وړاندیزونو ته به په راتلونکي کې توجه وکړي. لمیرمن کلارک سره د لیدو پر مهال اشرف غنی په نړیواله کچه اقلیمی بدلونونو او په افغانستان باندې د هغو اغیزو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د سیلابونو او د بوچکالۍ له اړخه زیان منونکی هیواد دی چې د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅو ته ضرورت شته. ولسمشر غنی بیا د لاجورد لارې ته اشاره وکړه چې د ترکمنستان، اذربایجان، ارمنستان او ترکیې له لارې اروپا ته تیری شي او ویې ویل چې دغسې پروژې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي، خو په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستې باید اغېزمنې شي چې د دې لپاره د ملي یووالي حکومت مؤثر پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت مسلې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به زموږ هڅې دوام ومومي، خو سوله په یوازیتوب سره د امنیت سبب نشي کېدلی، بلکې کولی شي یوازې د امنیت لپاره زمینه برابره کړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی امریکا ته د سفر پر مهال د ریل د هغې پټلۍ پر اهمیت خبرې کړې دي چې د افغانستان طبیعي زیرمې به له پلان سره سم اروپا ته انتقالوي. د اورګاډي دا پراخه پروژه 3600 کیلومتره اوږدوالی لري او که جوړ شي د افغانستان لپاره به دا امکان برابر کړي چې طبیعي زیرمې او نور محصولات د کسپین سمندرګي له لارې اروپا ته صادر کړای شي. د همدې پروژې په اړه د ولسمشر غني د وینا مهم ټکي د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د اورګاډي د هغې سترې پروژې پر اړتیا ټینګار کوي چې د پلان له مخې افغانستان د چین او منځنۍ آسیا له لارې له اروپا سره نښلوي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مسأله تمرکز وکړ او ویل چې په راتلونکو 25 کلونو کې به آسیا د نړۍ د تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي قاره وي او افغانستان به په آسیا کې د اقتصادي راکړې ورکړې په مرکز کې وي. ښاغلی غنی وویل چې له افغانستان پرته د منځنۍ، جنوبي، ختیځې او لویدیځې آسیا ترمنځ اړیکې نشي ټینګېدای. غنی وویل د افغانستان هدف دا دی چې په یو ترانزیتي هیواد بدل شي. ولسمشر غنی په 1989 کال کې د امریکا د قارې په کچه د اورګاډي د پراخې پروژې د بشپړېدو یادونه وکړه او ویل چې دې ته یوه ورته پروژه په راتلونکو 25 کلونو کې په آسیا کې هم ممکنه ده. افغان ولسمشر وویل د اورګاډي دا پټلۍ چې اوږدوالی څه باندې 3600 کیلومترو ته رسیږي له دریو کلونو په لږه موده کې عملي کېدای شي او له اټکل سره سم د افغانستان محصولات به په 5 ورځو کې د کسپین سمندرګي له لارې اروپا ته ولېږدوي. افغان ولسمشر یادونه وکړه چې دا پروژه به د افغانستان له لارې د برېښنا لېږد، د ګاز پایپ لاین او د نوري فایبر ترانزیت او په دې وسیله ګڼ شمېر خلکو ته د کار امکان برابر کړي. اوس مهال یوازې بلخ ولایت د ازبکستان د اورګاډي له شبکې سره وصل دی. ولسمشر غنی وویل پلان دا دی چې دا شبکه افغانستان له چین سره وصل کړي. په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ د شبکې بشپړېدل د افغانستان لپاره دا امکان برابروي چې خپلې طبیعي زیرمې او له هغې ډلې لیتیم، مس، ګاز او تیل چې د امریکا د دفاع وزارت د اټکل له مخې ارزښت 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي بهر ته صادر کړي. د حامد کرزي حکومت د دې زیرمو ارزښت 3 برابره زیات باله. ولسمشر غنی وویل افغانستان طبیعي زیرمې لري خو داسې ملي اداره نشته چې چارې یې په سم ډول تنظیم کړي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې په راتلونکو 10 کلونو کې ښایي افغانستان په نړۍ کې د مس او اوسپنې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وي. د ولسمشر په وینا د افغانستان د ګاز سرچینې هم ښې دي او اوس معلومیږي چې د تیلو سرچینې به هم بدې نه وي. اشرف غنی وویل په روانو 10 کلونو کې ښایي افغانستان پریمانه طبیعي زیرمې تولید کړي، خو د اورګاډي له پټلۍ پرته د یو متوازن اقتصاد رامنځته کول امکان نه لري. د زیاته کړه چې نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او پاکستان د دې پروژې د تمویلونکو له ډلې دي او د لګښتونو په سلو کې نوې برخه یې چمتو ده.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو واورېدې چې د اورګاډي د هغې پټلۍ په اړه یې کولې چې 3600 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان له اروپا سره وصلوي. وړاندې په دې خپرونه کې د ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندولو په اړه چې له پاکستان سره یې اړیکو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده د سیاسي چارو د یوه څېړونکي نظر در سره شریکوو او همدارس د نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر څېړل شوی دی. خو په اوس د خپلو خبریالانو ته مخه کوو او کونړ ته ورسو.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له کونړه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، خبرونه ته شرغلې روانه اونۍ، البته تیره اونۍ د کونړ والی ژمنه وکړه چې په دوه بخښې د نورستان والی ژمنه وکړه چې په نورستان کې به د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي. څرنګه د ځنګلونو د وهلو مخه تر څه بریده په نورستان کې تر اوسه پورې نیول شوې ده؟
مننه شیبه سر، تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم هرکلی او سهار په خیر وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په تېره اونۍ کې د نورستان والی ژمنه کړې وه چې ځنګلونو مخه به نیسي د وهلو، البته هغوی په خپله ژمنه ولاړ دي او هغه وایي چې موږ خپله ژمنه عملي کړې ده او لګیا یو نور یې هم عملي کوو تر څو دغه د ځنګلونو د وهلو مخه په بشپړ ډول باندې ونیول شي. هغه وایي چې د مرکز پارون شاوخوا کې مخکې غیر قانوني ارې لګېدلې وې چې لرګي به اره کول او نورو ځایونو ته به انتقالېدل، هغه یې بندې کړي دي. او همدارنګه یې نورستان والی حافظ عبدالقیم چې د ځنګلونو د وهلو د نور مخنیوي لپاره یې خپل دفترونه امنی قومندانۍ او دغه اشپزخانې چې دوی په دفترونو کې دي، یا د کوټو ګرمولو سیستم یې ګازي سیستم ته اړولی دی او د لرګیو نه استفاده اوس نه کوي. په تېر ژمي کې چې تقریبا د نورستان ژمی شپږ میاشتې وي، یعنی نیم کال وي، دغه د دې باندې بندیز لګولی و چې هېڅوک د کوټو ګرمولو لپاره په دفترونو کې لرګی نه شي استعمالولی او همدارنګه په اشپزخانو کې لرګی نه شي استعمالولی. هغه وایي چې دې سره د لرګیو د وهلو زیاته مخه نیول شوې ده. د نورستان والی او خلکو چې پخوا په نورستان په کامبیش کې یو شمېر خلکو ځنګلونه وهل، د هغې مخه هم اوس نیول شوې ده. او همدارنګه د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ څخه به یو شمېر خلک اوښتل د وامپلګل ولسوالۍ ته، هلته به یې ځنګلونه وهل. دوی وایي چې د هغې ټولو مخه نیول شوې. دوی نور هم هڅه کوي چې د دغه ډول د لرګیو د قطع کولو، د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیول شي. شیبر صاحب، یو بله مسله دا ده چې نورستان والی او خلک چې ګیله کوي د مرکزي حکومت نه کوي، و چې کومو ځایونو کې ځنګلونه وهل شوي دي یا سیلابونه وړي دي یا برکوچونو خراب کړي دي، دې د احتیاط لپاره یا د بیا رغونې لپاره یې مرکزي دولت او په ځانګړي ډول د زراعت وزارت ورسره همکاري نه کړې. لکه نور ولایتونو کې چې د زراعت وزارت څو بوټي تقسیمې یا نیالګي تقسیمې دي، د پارک ځنګلونه بیا یې بیا شي عدالت کمیسکان کې د همکاري نه کړې.
د ځنګلونو د احیا مسله ډیره مهمه ده، لیکن په خپله د نورستان او د نورستان ترڅنګ د کونړ چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي؟ ځکه چې دا خو شاید دومره ډیره لویه پروژه هم نه وي او ډیرو پیسو ته هم ضرورت نه وي.
دوی خو دا وایي چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی چې دی، دغه مونږه د دې مخه نیسو، لګیو چې تر څو په دغه کار کې پوره بریالي شو. خو دوی وایي چې که چېرته مونږ ته هغه کورې راکول شي چې هغې کې نیالګي روزل کېږي یا ځنګلي بوټي روزل کېږي، نو مونږ به دغه په غرونو کې او هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي هلته به یې مونږ نال کړو او بېرته به ځنګلونه احیا شي. خو یو بله مسله هم دا ده چې په کونړ کې اوس د کونړ والی سره چې مونږ خبرې کړې دي، دلته هم په څوکیو په ځینو نورو سیمو کې چې غرنۍ سیمې دي لکه چلس او دغسې د دیوګل دره کې ځنګلونه اوس هم وهل کېږي او د دغه لرګیو قاچاق دوام لري. د نورستان د کونړ والی خو جولمن جلاله خو څومره وړاندې ښکاره وویل چې دا په دې کې پاتې راغلی دی چې ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي او همدارنګه د قاچاق مخنیوی وکړي. هغه په خلکو باندې دا وکړي باید دوی کې دوی سره همکاري وکړي. خو هغه سیمې چې کومو کې ځنګلونه په کونړ کې ول کېږي، هغه وایي چې د امنیتي ساحې نه لرې دي، هلته افغان ځواکونه نه شي رسېدلی تر څو د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي.
انوري صاحب، تقریبا کال مخکې ستاسو په وینا کې مو فکر کړی وی ویل مو چې د ځنګلونو په کونړ کې په موټرو کې ښکارا روان وی او د پاکستان لور ته انتقالی شي، اوس هم همدغه قاچاق همدغه سي علني دی؟
چې برڅه اوس خو دغه قاچاق چې دی د پتور سرک باندې د کونړ والی او خلک هم دا و چې پتور سرک باندې دي تر ننګرهار پورې دي او بیا امکان دام لري چې بیا دغه نه خواته کامی او ګوشتي په لار باندې د لرګي وړلې شي. همدارنګه ځینې خلک دا هم وایي چې د د دانګام ولسوالۍ اړوند سیمو باندې قاچاق کیږي، خو په موټرو کې نه کیږي، دلته په کچرو په دغه د څارویو په وسیله باندې قاچاق کیږي، وړل کیږي. خو د ننګرهار او د کونړ ترمنځ چې کوم لرګي وړل کیږي، دا په تور سړک باندې وړل کیږي، چې خپله والی هم دا شکایت څو ځلې وکړي چې دوی سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي، چې تر څو قاچاق مخه ونیسي. د لرګیو څوک چې پیسې ورکوي هغه پرېښودل کیږي، او په رڼا ورځ باندې یا په د شپې لخوا باندې په موټرو کې دغه لرګي انتقالیږي.
رحول انوري، مننه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته جانخه علی کوزای کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غونډه کې امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر د لاسته راوړنو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، په تیرې اونۍ کې ګرمه موضوع دا وه چې امریکا اعلان وکړ د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 عسکر وساتي. خبرونه لیکي د امریکا دا اعلان د افغانستان د نوي جمهور رئیس د هغو هلو ځلو بری دی چې د څو میاشتو کار په جریان کې وکړای شول د امریکا اعتماد جلب کړي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي او یوازې د امریکایي ځواکونو په ساتلو نه حل کیږي، خو دا ځواکونه کولای شي داسې ثبات ټینګ کړي چې د افغانستان حکومت یې د دې ستونزو په حل کې ورته اړتیا لري. د خبرونې په باور د افغانستان ستونزې تر ډېره حده په ښې حکومتداری، د فساد د له منځه وړلو او د عامه نظم په رامنځته کولو پورې ارتباط لري او حکومت یې باید د حلولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي که څه هم چې امریکایي ځواکونه د دې ستونزو د حل توان نه لري، خو د جګړو د فصل په پیل کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې مرسته کولی شي. افغان ځواکونه دا مهال د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو بیا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. خبرونه وړاندې لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ښاغلي غنی سره په کتنه او خبرو کې د دې مسلې په اهمیت وپوهېده او له همدې عملی پریکړه وکړه چې خپل ځواکونه د جګړې په اوسني موسم کې هم په افغانستان کې وساتي، او دا د جمهور رئیس اشرف غنی د هلو ځلو بری ګڼل کیږي. اکانومس مجلې د افغانستان او امریکا د اوسنیو اړیکو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي، د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی امریکا ته په خپل لومړني سفر کې ټول هغه څه وویل چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له ویلو ډډه کوله. مجله لیکي جمهور رئیس اشرف غنی له افغانستان سره د امریکا د شاوخوا $1 تریلیون مرستې او له 2200 څخه د زیات شمیر امریکایي عسکرو د قربانیو مننه او قدردانی وکړه. په دې سربیره ښاغلی غنی په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ژمنې او نورو مسلو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما باور هم جلب کړ. ښاغلی اوباما وویل جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د اعلی سرقومندان خولۍ داسې په سر کړې چې هیڅ افغان مشر نه و په سر کړی. اکانومس مجله زیاتوي په افغانستان کې د خلکو په نظر پوښتنه کې معلومه شوې چې افغانان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو څخه سخت اندېښمن دي، او جمهور رئیس غنی وکړای شول چې لږ تر لږه د جګړې د یو بل موسم لپاره هم په افغانستان کې د زرګونو امریکایي عسکرو حضور ډاډمن کړي. مجله زیاتوي امریکایي ځواکونه به په اوږدې موده کې ونه کړای شي چې افغان حکومت د وسلوالو له حملو څخه امن وساتي، خو د پیسو او مالی مرستو په واسطه د افغان حکومت دوام یقیني کولای شي، او جمهور رئیس غنی په دې اړه هم د امریکا په سفر کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو د شیګنې پاړه په امریکا کې د محتاطانه خوشبینی څرګندونه وکړه. د پوتیرو څو اونیو کې افغان او پاکستانی چارواکو پرله پسې د دواړو هیوادو په اړیکو کې د مبالغې تر سرحده مثبتې ویناوې کولې، خو ولې اوس ولسمشر د محتاطانه خوشبینی اصطلاح کاروي؟ د سیمې د چارو کارپوه لیکوال او ژورنالیست سمی یوسفزي له احمد تکل سره په مرکه کې وایي چې په پاکستان کې دا خوشبینی هومره نه ده لکه په افغانستان کې چې ده. د یوسفزي په نظر اسلام آباد شای طالبان څرنګه چې کابل او واشنگتن تمه لري ونه ځپي. د حتی له هغو اوازو څخه هم پرده پورته کړه چې وایي شای حقانی شبکه یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شي. سمی یوسفزي د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل:
حد اوس تقریبا راکته شوی ده. اوس ډاکټر صاحب ډیر داسې په محتاط انداز کې خوشبینه وي، مخکې ډیر داسې د حد زیات خوشبینه وو چې پاکستان ممکن د دوی لپاره څه وکړي. او زما په خیال د ډاکټر صاحب اشرف غنی د وروستۍ یو څه ناهیلي هغه دا ښیي چې په دې وروستیو کې افغان استخباراتو او یو شمېر خارجي استخباراتو دا فکر کوي چې هغه حد پورې چې دوی ترېنه تمه لرله د هغوی بالمقابل بېرته طالبان غواړي چې ځواکمن کړي او د حقاني صاحب ډله بېرته میرامشاه ته پرېږدي چې هغه خلک چې میرامشاه نه ده بېځایه شوي دي د لوکل یا ځایي قبایل یغو در واپسي یعنی بېرته تک سره حقاني ډله هم واپس خپل پخواني ځای ته بوځي او دا هم ویل کېږي چې په دوی باندې دا شرایط یخې دي چې دوی به هلته د القاعده او پاکستاني طالبانو سره رابطې نه ساتي. نو که دا خبرونه رښتیا وي نو بیا خو زه فکر کوم چې داسې نه بریږي چې هېڅ تغیر او تبدیل دي پاکستان په پالیسي کې راغلی.
یوسفزای صاحب، د دې امیدوارۍ درجه تر دې نوره هم راټیټېدای شي او حتی تر دې اندازې پورې راټیټېدای شي لکه د مخکنی حکومت یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې د هڅو پر مهال چې
کو ګورو په افغان دولت کې یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی دا فکر کولو چې پاکستان ممکن پالیسی بدله کړي. په خیال کې پاکستان په دې سو میاشتو کې یو رغنده اقدام ونه کړي نو حالات بیرته هغه حالت ته لای شي کوم چې د پخواني ولسمشر او پاکستان ترمنځ وو او یو بل باندې الزامونه لګېدل وو، یو بل باندې کریموالی وو په خبرو کې، یو بل سره په مذاکراتو کې هغه د دوستی فضا ډېره کمه وه. خو بهرحال ډاکټر صاحب راتلونکی قدم به دا وي چې په پاکستان ته ووایي چې واقعا تاسو څه کول غواړئ که نه. ډاکټر صاحب په اړه باندې مشهوره ده چې هغه خپله هم یو اقدام کول غواړي او د بل چا هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. یعنی یو داسې یو شخصیت ده چې هم خپله څه کول غواړي، هم د نورو نه امید کوي. نو که دغه ډول پاکستان ناغیری کوي او طالبان مذاکراتو ته نه راودي نو ممکن د دې ډېر امکان شته ده چې د پخوانه هم د پاکستان او افغانستان تعلقات کمزوري شي.
یو ورته خوشبینی یا په خوشبینۍ کې مبالغه چې په افغانستان کې و ستاسو په وینا، همغومره یو خوشبینی تقریبا په پاکستان کې هم و. نو ستاسو له دې وینا داسې ښکاري چې هغه خوشبینی چې په پاکستان کې ویل کېده د چارواکو او حتی د صدر اعظم نواز شریف له قوله، هغه هم یوه مبالغه وه؟
هغوی له طرفه داسې واضح نه ویل شوي چې دوی حتما دغه کار کوي. نو یو حد پورې زما خیال پاکستان یو ګټه هم وکړه، هغه به دا وي چې اوس به د پاکستان خلک دا فکر کوي چې افغانستان حکومت یو مستقیمه پالیسي یو پاکستان په اړه نه لري. یو ځل وایي چې پاکستان زمونږ مېرانه ورور ده او بل ځل وایي چې غبرګونه ورور ده، بل ځل وایي زمونږ بهترین دوست ده. اوس بیا د پاکستان خلاف بیانونه شروع کړي وي. نو د خلکو په اذهانو کې، د پاکستان د عام خلکو په اذهانو کې به زما په خیال د افغانستان سره حساسیت زیات شي او له دې امله زه فکر کوم چې پاکستان حکومت به ډېر تر فشار لاندې نه وي که دوی د افغانستان متعلق پالیسي نه بدلوي.
ستاسو د دې اندازې بدبینۍ یا نهیلۍ او د افغانستان او د پاکستان د چارواکو د مخکینیو ډېرو خوشبینانه څرګندونو یا په خوشبینۍ کې د مبالغې ترمنځ یو متوسط حد هم شته چې واقعیت ته نږدې وي یا د دواړو هیوادونو د خلکو هیلو ته نږدې وي؟
یعنی د خلکو هیلې خدای دی چې په دواړو هیوادونو کې امن وي، دا د خلکو هیلې دي. خو هغه خلک چې بالخصوص د پاکستان له طرفه پالیسي جوړونکي دي هغوی بیا بل فکر کوي. یعنی هغوی عوامو فکر دې ته نه رسیږي، بالخصوص په پاکستان کې هغوی دا فکر کوي چې مونږ افغان دولت سره مرستې کوو، مونږ میلیونو افغانان لرو، د ډېر وخت نه ساتلي دي. یعنی دا اوس افغانستان ده چې یو قسم مونږ سره زیاتی کوي. یعنی عوام د پاکستان اوس پورې دا په دې هم نه پوهېږي چې واقعا افغان طالبان په پاکستان کې شته که نشته ده. بل طرف افغانستان کې د افغان عوام دا فکر کوي چې په کومه ورځ پاکستان د افغان طالبانو د مرستې نه لاس واخلي، په هغه ورځ باندې افغان طالبان کمزوري کېږي، حتی له منځه ځي. نو د اعتدال لاره دا ده چې دواړه طرفونه دا درک کړي چې تروریزم او د دغه ډول ډلو ټپلو موجودګي د دواړو هیوادونو لپاره په خطر کې ده.
سمی یوسفزای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیزه پر استولې سمس کې لیکي، نن می واورید چې ولسی جرګه د حج او اوقاف وزیر احزاروي او د تعویزګرو د کمبلي د ټولېدو لپاره خبري ورسره کوي. عزیزه جان بیا لیکي، راشي چې د شهید فرخوندي له شهادت سره د زده کړو چې ولې خلک په خاصه توګه شزي د کار ته مخه کوي، ولې باید وپوهی شو چې کوډي او دا ډول کارونه تاثیر نه لري. عبدالله کندهار لیکي، د ولسمشر غنی وینا کانګرس ته داسې ولکه شاعر ته چې په مشاعره کې خلک وایي یو ځل بیا ووایه. زیاودین لزابل لیکي د ملایانو پیرانو او دمګرو مالی ګټي سره یو دي ځکه چوپ دي. حضرت عمر له اورزګان لیکي افغان حکومت او نړیواله ټولنه ولې د فرخوندې مسله تودوي او لویوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. نجيبه زمانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشرې هیلن کلارک سره وکتل او هغې ته یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي کارونو د موثریت لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل. د فرخوندې د وژلو د قضیې د څیړنې کمیسیون وایي دوسیه د پولیسو لخوا بشپړه سوې او نن شنبه به لویه څارنوالي پرې غور وکړي. تاجکستان کې پولیسو یو افغان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي هڅې په داسې وخت کې زیاتې سوې چې په دې برخه کې وې هوکړې ته د رسیدو ضرب الاجل په تمامېدو دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په دویمه ورځ جنگي الوتکو د یمن په پایتخت صنعا او نورو سیمو کې د حوثي اغیانو د هغوی د متحدینو مورچلې بمباري کړي دي. د سوریه ولسمشر وایل ویدید هیوادونه هڅه کوي په اوکراین کې د خپل یوه لاسپوت حکومت په رامنځته کولو روسیا کمزوري کړي. د روسیې یو سیوز ډوله فضایي بیړۍ پرون له قزاقستان څخه له یوه امریکایي او دوو روسي فضانوردانو سره د نړیوال فضایي مرکز په لور پورته سوه. په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال ټپیان سول چې د ګازو د خپرېدو څخه رامنځته سوي چاودنې څو ودانې ویجاړې کړې. او د قزاقستان په ختیځ کې د واورو ویلې کېدل په سیمه کې د درنو سیلابونو د راوتلو سبب سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مالداری په اړه له تاسو سره یو شمېر تجربې د ځینو مالدارو شریکې کړو. خو اوس په پېښور ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور کې لسکونو افغان ځوانانو او پیښلو او د دې ښار د مدني ټولنو ځینو غړیو په کابل کې د فرخوندې د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه چې په نتیجه کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو وغوښتل چې د هغې وژونکو ته سخته سزا ورکړي. د غونډې پېښوریو ګډونوالو د فرخوندې وژنه یوازې د کابل نه بلکې د پښتونخوا او ان ټولې نړۍ غم وباله. په پېښور کې زموږ همکار زبیح الله شفق دغې احتجاجي غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان ځوانانو د دې ښار د ځینو مدني ټولنو غړو او افغان محصلینو په کابل کې د خلکو لخوا د فرخندې د بېرحمه وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له افغان چارواکو یې غوښتل چې د فرخندې وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه مظاهره چې د جمعې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې وشوه پر دې ښار سربېره پکې د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو افغان ځوانانو پېغلو ګډون کړی و چې د فرخندې د وژنې مذهبي جنونیت او تروریزم پر ضد شعارونه ورکول او د فرخندې قاتلونو د محکمې غوښتنه یې کوله. دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د فرخندې د وژلو په تور نیول شوي کسان د ژر تر ژره محاکمه کړي سو په افغانستان کې د ورته پېښو مخنیوی وشي او په راتلونکو کې څوک قانون په لاس کې وانخلي. د دغه احتجاجي غونډې یو څو افغان ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ چې نن دلته راټول شوي د افغانستان د حکومت نه د انصاف غواړو ځکه چې دغه ناوړه پېښې د افغانیت او د اسلام یو ډېر یو ناوړه تصویر ټولې دنیا ته ښودلی. تر نن ورځې پورې موږ د ملالۍ په نوم یادېدلو دي. افغانستان هر پیغله نن نه پس په فرخوندې په نوم یادېږي.
کوم ظلم چې موږ د خور سره شو دغه خلکو په حضور کې د امنیتي ارګانونو په حضور کې د ولسمشر د ارګ نه لږ فاصله کې دا کار وشو. د ډېر غټ ظلم وشو. دغه ظلم زموږ احساسات او زموږ وجدان ډېر په اړه ولسمشر نوم دغه هیله کوي چې ته د عدالت په نوم باندې منتخب شوی د عدالت وادي د خلکو سره کړی دي. د دې مجرمین کار څوک کې په غټه ستې کې په وړه ستې کې باید محاکمې شي او د اخري هدف پرې دی فیصله.
کوم شاید څوک نه پلري د چانو کومه پښتنه نشي او د اغي سره داس یو ظالم انا واشتناک مرکشي. نو دې ته بڅوک څه انسانيت وي او دې ته بڅوک څه مسلماني وي او دې ته بڅوک څه اسلام وي. خو د خلکو داسې نه چې د اسلام د پاره ادا کار کړی دی خو دې کې مقابل برعکس د اسلام سپکاوی وکړ.
د فرخندې سوزونې او وژنې په ضد په دغه احتجاجي غونډه کې پر افغان ځوانانو پیغلو سربېره د پېښور یو شمېر مدني فعالانو هم برخه لرله چې له افغانانو سره یو ځای په یو خله د فرخندې غم ژاړه او د شهید له کورنۍ سره یووالی ښوده. د پیښور یوې مدني فعالې ثنا اعجاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله هم چې زیاتې شوې دی نو هغه اکثر د مذهب په نوم باندې شوې دی، کلتور په نوم باندې شوې دی، او همیشه په ښځې باندې زیات شوې دی. ټول ظلمونه چې کوم کېږي نو هغې کې ټول وګړي که هغه ښاري وګړي که هغه د حکومتي چارواکي هغه ټول په هغې کې خاموشه پاتې شي. همیشه دې ځله موږ غواړو چې هغې څوک هم خاموشه پاتې نه شي او په هغې باندې ښه صحیح سټینډ ورکړي، که هغه افغان ګورنمنټ دی، که هغه د هغه سیویل سوسایټي ده او عام خلک دي، یو څو پورې کوم چې هغه خلک دي هغوی ته پنشمنټ نه ملاو شوی، او زما نه د خیال چې داسې قسم سیزونه هغې خلاصې کولی شي.
د غونډې یو بل پیښور ګډونوال نثار محمد خان بیا وایي چې د فرخندې غم یوازې د کابل نه بلکې د پیښور او ان د ټول انسانیت غم دی.
دا په کوم ظلم سره په کوم جبر سره د فرخنده شهید د هغې د مرګ وشو، نو زه دا فکر کوم چې د خیبر پښتونخوا ټول ولس په هغې باندې غمجن دی.
د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې د دغې غونډې جوړونکو د افغان ولسمشر په نامه یو پرانیستی لیک هم واورو چې پکې له نوموړي څخه د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال په افغانستان کې د قانون د برلاسۍ په لړ کې د کړو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
په پېښور کې یو شمېر افغان کډوالو او د سیمې د مدني ټولنو ځینو غړیو د فرخوندې وژنه وغندله او له افغان چارواکو یې وغوښتل چې تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. بل لور ته د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو څېړونکي هیدربار وایي افغانو ښځو که تر دې مخکې د نسبي مسؤلیت احساس درلود، په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د وژل کېدو تر پیښې وروسته دا احساس له منځه تللی دی. د هیدربار د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو ځانګړي څېړونکي هیدربار وایي دا د شدیدې اندېښنې وړ خبره ده چې هغه کسان چې د مارچ په 23مه یې پر فرخونده حمله وکړه، په لغتو یې ووهله او په لاسو او پښو یې وروختل، وی وژله او بیا یې د کابل دریاب په وچه څنډه کې وسوځوله ځوانان وو. دې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت ته ښایي چې یوازې د دې پېښې په اړه نه بلکې په عمومي توګه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي او ټولنیز حالت څېړنه وکړي. دا باید څرګنده شي چې د اشرف غني حکومت داسې څه اقدام کوي چې د حامد کرزي له حکومت سره به فرق ولري. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان څېړونکي زیاته کړه چې سره له دې چې د افغانستان د نوي حکومت او د ولسمشر اشرف غني له ټاکل کېدو شپږ میاشتې تیرې سوي، د ښځو د حقونو په اړه خوږې خبرې سوي خو په عمل کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولسمشر اشرف غنی له تیرو شپږو میاشتو کار کوي. هغه وړمه ورځ په واشنگټن کې په ټوکه وویل چې شاید تر امریکا مخکې په افغانستان کې یوه ښځه جمهور ریاست ته وټاکل سي، او هیله یې څرګنده کړه چې داسې به کېږي. خو په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی. موږ د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی. فرخونده ملکزاده په کابل کې د اسلامي تعلیماتو په یو خصوصي مرکز کې زده کوونکې وه او 28 کلنه وه. دا څو ورځې وړاندې په کابل کې د قهرجنو خلکو یوې ډلې د قرآن مجید د سوځولو په تور ووژله، خو وروسته د چارواکو لخوا وویل شول چې دا ادعاوې غلطې وې. د فرخوندې ګاونډیان وایي هغه یوه دینداره او باحجابه ښځه وه او وژل کېدو یې ټولو ته ټکان ورکړی. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یا هیومن رایټس واچ لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو څېړونکي هیدربار ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د قتل په پیښه کې وحشت او قساوت له نورو سره توپیر لري. دا پېښه متفاوته او ډېره وحشتناکه وه. دا چې ولې دا قتل ډېر وحشتناک او ټکان ورکوونکی و، دلیل یې دا دی چې دا څرګندوي چې هر نارینه چې په سړک روان دی کولای سي چې هره شیبه یې خپل زړه وغواړي له یوې ښځې سره تشدد وکړي، وی وهي او وی وژني.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام تر وجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د مالداری د ساتنې په اړه اوریدل شي. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستان وایي دا هیواد د سعودي عربستان د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د ریاض په مشۍ له هغه ائتلاف سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف هوایي عملیات کوي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد تفصیل له اجمل ان څخه.
دا پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي هیواد چمتو دی چې په هر بیا د سعودي عربستان د مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي، خو نوموړي داسې څه ونه ویل چې تایید کړي. هیواد یې په اوسني هغه ائتلاف کې شامل دی چې د ریاض په مشرۍ په یمن کې د حوثي اقیانو خلاف عملیات کوي. خواجه محمد آصف وویل
اگر ټریټوریل انټیګریټي سعودي عربیا
کې حکومت چې کوم ژمنه کړي هغه صرف دومره ده کچري د سعودي عرب سلامتي د خپل لاندې کیږي یا دې ته خطر راولاړيږي، نو د ورور ملک په حساب موږ سعودي عرب سره ودرېګو. دې نه علاوه هغه خبرې چې ګني د پاکستان پوز لیګلو فیصله کړي بی بنیاد دي. کدا سي سکه مکیږي نو ایوان به اعتماد کی اخلو او د ټولو په اتفاق سره به فیصله کوو.
د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د پاکستان د دفاع وزیر زیاته کړه موږ نه غواړو چې د جګړې په زیاتولو کې برخه واخلو، بلکې د جګړې د مخنیوي لپاره به هڅه وکړو. نوموړي وویل داسې اندېښنې شته چې دا جګړه به په پاکستان او اسلامي نړۍ کې فرقه ایش خړو ته لمن ووهي. د سعودي عربستان حکومت د پنځشنبه په ورځ په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور له حکومت څخه د دفاع په هدف د حوثي اغیانو پر اهدافو مورچلو هوایي بریدونه پیل کړل. دا هوایي بمباری چې د سعودي چارواکو په وینا لس هیوادونه پکې برخه لري، د ایران د سخت انتقاد سبب شوي دي. پاکستان د سعودي عربستان له پخوانیو متحدینو څخه د دواړه هیوادونو خپلو کې نږدې پوځي اړیکې لري. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفیر د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې پاکستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د یمن له حکومت څخه یې د دفاع لپاره چمتووالی ښودلی. خو د پاکستان د دفاع وزیر وویل په مصر کې د عربي هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته به یو پاکستاني هیئت په دې اړه د خبرو اترو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي.
تیره اونۍ د نړۍ په رسنیو کې یوه توده موضوع د یوې جرمني الوتکې د نسکورېدو وه. دا موضوع عجیبه وه ځکه چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې یوه پیلوټ قصدن دا کار کړی دی. د هوایي چلند او الوتکو د خوندیتوب د چارو کارپوهان وایي د هغو پیلوټانو پیژندنه سخته ده چې غواړي ځان وژنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمن وینګز د هوایي کرښو د الوتکې مرستیال پیلوټ خپله مسافر وړونکې الوتکه د آلپ د غرونو په لړۍ کې نسکوره کړه. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
پلاتون کې هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمن وینګز د هوایي کرښو د شرکت مرستیال پیلوټ خپل الوتکه د آلپ له غره سره وجنګوله. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول یو نیم سل کسان وشل شول. تر دې دمه په ترسره شو پلاتونو کې ویل شوي دي چې د دې ایربس درې سوه شل ډوله الوتکې مرستیال پیلوټ وویشت کلن اندریاس لوپتیس د پیلوټ کابن ځان پسې تړلی او قصدن یې الوتکه غورځولې ده. جرمني چارواکو تېره ورځ ویل لوپتیس شپږ کاله وړاندې د رواني ناروغۍ یوه جدي دوره تیره کړې وه. د رویټرز خبري اژانس په وینا دې څېړنو یو ځل بیا د پیلوټانو د روغتیایي او ذهني حالت د معلومولو لپاره د لا نورو اقداماتو اړتیا ته پام اړولی دی. د جرمني څارنوالانو ویلي د اندریاس له کور څخه په ترلاسه شو اسنادو کې څرګندېږي چې هغه د خپلې ناروغۍ جزئیات او صحي حالت جزئیات له جرمن وینګز شرکت څخه پټ ساتلي وو. د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان چې د هوایي کرښو د شرکتونو لپاره معیارونه ټاکي وایي هر هغه پیلوټ چې رواني ستونزه ولري او یا د ژور خفګان ښکار وي نشي کولای چې الوتکه والوزوي. خو د جرمني د هوایي کرښو یا لفتانزا اجرایوي مشر وایي اندریاس لوپتیس د ژور خفګان له حالت وروسته چې شپږ کاله پخوا یې درلود له لازمو روغتیایي څېړنو او ازموینو بریالی وتلی و. د هوایي چلند د خوندیتوب او د پیلوټانو لخوا د احتمالي پیښېدونکي خطر د مخنیوي په هدف یو شمیر اروپایي هیوادونو نوي پیشنهادونه مطرح کړي دي. له دې جملې څخه یو پیشنهاد د هرې مسافر وړونکې الوتکې کابن کې د عملې د دوهمې ډلې موجودیت دی. د امریکا د هوایي کرښو د الوتکو په کابینونو کې لا د مخه دا کار پیل شوی دی او د دې هیواد په ټولو مسافر وړونکو الوتکو کې د عملې دوهمه ډله هم موجوده وي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی. مالداری او د چرګانو ساتل کومي ګټي لري؟
خانم یې خځه چې دي هغه د چرګانو هیڅ عایداتي منبع نه درلودله، نو اوس یې مېړه د تزاري کې چې ول زه کار زده یو شل درش په خوراک کې اندازه په خپل دا کار کوم، یعنی هیڅ د زاري کوم چې یو شل دېش افغاني خوراک کار زده من دی هغه د خرڅولو پیسو نه.
د کرهنې وزارت له کوم خلکو سره څه ډول مرسته کوي؟
شرایط ډېر ساده دي چې باید غریب وسی او یا هم سرپرست ولري، یعنی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې بېوزله دي.
درنو اوردونکو، کرهنه او مالداری زموږ د هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه ده. اکثره کلیوال له همدې لارې نه دومره پیسې ګټي چې د کورنۍ ډېر لګښتونه پرې برابر کړي. د کرهنې وزارت په دې وروستیو کلونو کې په ځینو داسې پروژو کار پیل کړی چې بېوزله او غریبه کورنیو سره د مالدارۍ او چرګانو ساتلو په برخه کې داسې مرسته وکړي چې هغوی ته پرته له قرضې نه څاروي، غواګانې او چرګان ورکړي. ورسره په خوا کې د ساتنې لارې چارې هم ورزده کوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی له داسې کسانو سره مرسته کړي چې تر اخري حده بېوزلي وو.
موږ ته چې داخله کیسې کوي حتی چا به ودونو ته نه راغوښتې، په غم او ښادۍ کې به چا هغوی ته بلنه نه ورکوله. اما کله چې د هغوی اقتصاد ښه شو، هغوی موږ ولیدل چې تذکیرې واغستې، هغوی موږ ولیدل چې په بانک کې اکاونټونه جوړ کړل.
د مالدارۍ ګټه هغو کسانو ته معلومه ده چې مالونه ساتلي دي. د قرهباغ اوسیدونکی حاجي حضرت الله د څارویو له ګټې سره هغه ستونزې هم یادوي چې دوی ورسره مخ دي.
مالداري خدای سره وړې عایدات ده، شوده عایدات ده، مثال قدر تو ما سره یې عایدات ده، ورې عایدات ده، کنه ډېر عایدات لري چې وی ساتي، مثال په خطو باندې مشکلات وې ده، دي کنه یو د ازوقې په خاطر باندې ده، کنه یو د دوايي په خاطر باندې ده، هر شی دي طبق ته په کې مثال لري حق صاحب کې
تاسو خپل مال دری کړی کنه
خو
سخت کار ده کاسانه
سخت نه نه سخت خدا ته مثال پر سره ګرځي بروره پیسې لاله ده چار څوک نه ده هر څوک کوي چې یو مې دوه مې خو ساتي،
یعنی بې زحمت راحت نشته.
بې زحمت راحت وای نو دا قرار دا ډوډۍ چې خوري خوري کې ماته چې خپل ته جوړ نه کړو نو دا څه خپل تیریږي دا وستا تکلیف خو لري کنه.
کچېره د مالدارانو ستونزې حل نشي نو ورځ تر بلې به حیوانات کم شي. حاجی سناګل وایي چې په خوای په سلګونو څاروي لرل خو اوس شل هم په ډېرې سختۍ ساتي.
د افغانستان کې وغټ مضبوطه ضربه مالداري د لاس ورکې دا چې په دوربین کې به ګوري کدا شي نه ختم دي کوم وکی نظم په یادک سره به نو 250000 درامینه بزمګه کم نو میګه به می وزې به می مختلف حیوانات په ډیر زیات منګه ساتل دغه نه دی په اوس غالبا شروزی لرو دا اوس پلان خودونه تنکړي نه را سیرول زونه ساتره زونه تنکړي په دې چې هغه گنجائش نشته کټړې غایب کم زراوی کساتې بند چې داګونو سره جګړه ته وی سوستاب گزاره وشي
تاسو پینځه سو تر زرو پورې رحم درلو د کنه اته د مسولیت به خرڅول څم کول
وړې به خرڅول نه د وخه به خرڅول د قرت به خرڅول د شوده به خرڅول د غړې به خرڅول د دې بزمنګ په همدغه چاره او دغه روزګارون
سید امان چې وغولري وای تیر کال د کرهنې وزارت مسول کسان د دوی سیمې ته ورغلي وو. له دوی سره یې وعده کړې وه چې د مالدارۍ په برخه کې به مرسته ورسره کوي خو بیا یې دوی هیر کړل.
ګل دې په مغوا لرم وستر
غولري شیدې کوي
او شیدې کوي. کرهنې وزارت راغې جلال آباد راغله دې بوتلم دا ځاینه نور ته خودل دلته دارم بیا دا ټول ولیکل بیا ویل چې دغه وبونه لري دی وبوت نه راځيګل ته موږ درته کویان وو پتروس پورې چې موږ نه دی لیدلې عمل میدان
ته خپل مالداری خوښيږي
خوښي نه زه وسم چې دشت ته وزم چې چرته په دې ولسمین تنګه کې پور یو کوچای دالته مالداری دغه ته شوق راځي چلته ور پور
د مالونو او چرګانو محصولاتو ته بازار موندنه بیا د مالداران یو بل ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. فرهاد جان وایي چې د کرنې وزارت دوی ته ویلي وو چې دوی ته به بازاریابي کوي خو دا کار ونه کړ.
غریب او ډېر بېوزله خلک اوس په حساب دوی موږ د کلینیکو ویل چې موږ راځو تاسو ته کلینیک جوړو او دا کو تاسو نه یو نفر موږ غلو ټریننګ ورکو دا کو ها کو اوله کې خیره سره تاو دو اوس چې ګورو کرا کرا را غبس دي دوی بیرته بیا پات خو اوس خپل زنګ شو چې راځه دا موږ نفر راوستل نظرم کو تاسو نه موږ ټریننګ ورکو د تمنګا کو دوی وای دا نن دو سبا دو بیګات دا وخت درځو نه تر څه معلومات نشته دوی ویل چې موږ به تاسو ته پروسس دي شو دو د لبنیات دي شنه جوړ کو چې تاسو نه سبا یې کې په څټه موټر راځي تاسو نه شودی او دا ټولۍ او دا منګلو هفته په هفته به تاسو خپل حسابي منګ بیرته راځو حساب هم درکو شخصا خپل خایده کور کې ما ته اوس راکی چې دا وس بازار ته خرڅوي نو لکه بیخي هغه سره ترکی ول په دې چاله دکان ته وسما دکان کې نه میګرم به بار ارڅ کې مې یا چې ځان سره مغسم خوښینم سم چې خدای دا څه سګم
د کرهنې وزارت د مالدارۍ د پروژې له مسؤل عبداللطیف زید نه پوښتلی چې دوی د مالدارانو د ګیلو په هکله څه وایي، ولې دوی خپلې وعدې نه عملي کوي؟
کوشش کوو چې د دوی ګیلې او دغه چې دوی کوي اداره وکړو. کله چې دا پروژه منظوره شوه دوی فکر کوو چې دا پیسې راغلي او دا باید موږ دوی ته ورکړل شي، نغدې باید ورکړل شي. مګر موږ دوی ته وویل چې نه، دا داسې نه ده او موږ به ستاسو کورونو ته پخپله راځو، البته د پیسو سره نه، د کارونو سره چې تاسو سره موږ کار وکړو، ستاسو د مالدارۍ حالت ښه شي. د صحت حیواني برخه کې کومک کوو، موږ به سره د ټریننګونه ورکو د صحت بخش کې. دا د راتلونکي د شپږ کلونو پلان دی، نو دا په دې شپږ کلونو کې انشاءالله ترسره کیږي.
روزو کسانو ته چې د کرنې وزارت له یادو شوو مرستونه برخمن شوي دي. نقیب الله وایي چې له دوی سره د چرګانو مرسته شوې ده.
میش کی تقریبا منگا اتلس نیم سو افغانی اگے تو خرچول نہ سر ہوں نے دا یڈی غٹ حکومت دے پکلی والی ساتھ بند ان دے ماشمان دے کتاب چا قلم ا دے کوٹ سے ضروری چے چے برا فرن بلی غڑی دا ٹول مگ دم دی عید نہ نے دا پ مجموع کی اقتصاد بن تاثیر کی او جون خوال بنیام دے مثبت تاثیر کرے پخوان دا شین دل دل دیر مشکل و فرن نہ تا نم شو کولے چے دم دی غربت نہ خپل ماشمان مکتب تو شامل کو اما اس پ جرات بنی من کولے ش دا کرو کو او بے من چن نہ کورنۍ موږ هم په دې سیستم کې شامل شو. زما خانمه چې په دې باره کې ډېر درس ورکړل شوی دی، هغې ته چرګان ورکړل شو. اوس ما هغه پخپله کولی شي ډېرې په اسانۍ باندې تنظیم کړي او حاصل لاسته راوړي چرګان.
یعنی د تاسې کله سروې سه بیا تاسې د غو له مانځ نه غوره سوئ؟
بل یعنې موږ مستحق فامیل وو کنه.
کومه سختي خو به هم نه یې لیدلي؟
نه نه، تر اوسه پورې هېڅ نه و، ځکه چې منظم واکسین کېږي د چرګانو. او حتی موږ زموږ کلی یو سر ګروپ لري چې هغه سر ګروپ ډېر ښه تربیه شوی دی، ډېر ښه موضوع ورکړل شوی دی موږ ته د چرګانو خوراک واکسین دوا ټول دا سر ګروپ طریقه موږ ته برابرېږي. سر ګروپ منظم راځي زموږ د مرغاري حواله خو موږ سر کوم دی.
یعنی تاسو د کرنې وزارت له دې پروژې نه خوښي یا؟
ډېر زیات انرژي زیات خوښي. بعضي فامیلونه چې موږ دلته لرو، مثال دوی د چرګانو د هګیو د عاید نه حتی مېږې او پسونه دا اخلي، هغه تربیه کې شپږ میاشتې بېرته خرڅوي، د هغې نه جدا فایده. بعضې ښځو د خیاطۍ ماشینونه اخیستي دي، د ګلدوزي دا شیان پکې. یعنی دا یوه دریچه یا کړکۍ ده د غربت خلاصون دپاره.
یعنی دا یوه وسیله کې ده،
وسیله کې ده، ډېر بهترینه وسیله. همدارنګه د مسؤلیت غذایي کې ډېر کومک کوي. اوس که یو طفل د ورځې یوه دانه هګۍ وخوري، فرزن ډېر کومک کوي. او یا د کور خلک فرزن کوم مریشی نو موږ به مخکې دا چکشی چرګوړو تولید چرګې په واسطه باندې کوو. اما چې پنځه داسې هګۍ ممکن چې دغه نه پنځه دانې بچی نشو هستي. اما اوس چې موږ ته طریقې دا وښودل چې موږ دا تاسې یو اشیانه یا هغه چې چرګ پکې نیول کېږي د خټو نه جوړېږي د ګنبدې په شکل باندې، دا موډل موږ ته راوښودل شو چې هر کور کې موږ جوړولی شو پخپله. یعنی موږ د پنځه لسو هګیو نه څوارلس بچیان لاسته راوړو.
ښه، همدغه لپاره تاسو دغه هغه جوړ کړی کنه چې دې لپاره چرګ هلته کښېني، دغه ځای هم جوړ کړی؟
بلې بلې بلې، داسې ګنبدې په شکل د خټو نه جوړېږي.
یعنی مخکې چې چرګوړي کم
جای نه درلودو، صحیح داګۍ انتخاب نه کېده. فرزن داګۍ خو باید نتفه دار هګۍ انتخاب شي کنه. داګۍ یو اندازه باید په نظر کې نیول شي، دې شیانو باندې موږ نه پوهېدلی شو. اما اوس دا ټول موږ ته راوښودل شو، ځکه موږ ډېره زیاته فیصدي د چکشي دلته ډېره لوړه شوه کنه. د کور خانم یا ښځې چې دي هغه بچارګانو هېڅ عایداتي منبع نه درلودله. اما اوس د نوي چرګانو د پروژې او د هګیو د خرڅولو له برکته په خپله چون د کور خانمه ده عاید لاسته راوړي او د هغې جب ته ځي. نو اوس یې مېړه دې ته زادې کوي چې ولې زه کار ته ځم، یو شل دېرش پې خوراک چې اندازه په خپله دا کار کوم. یعنې ښځې ته زادې کوم چې یو شل دېرش افغاني خوراک کار ته ځم د هګیو د خرڅولو پیسو نه. نو یعنې ښځو سره دلته ډېر کومک شوی هم په اقتصادي او اجتماعي نگاه باندې ښځې ډېر تپوه شوي.
عبداللطیف زید براته وایي چې دوی په کومو شرایطو برابرو کورنیو سره د مالدارۍ او چرګانو ساتلو په برخه کې مرسته کوي.
د دې شرایط ډېر زیات اسانه دي، قرض نه دی، دا بلایواز کومک دی. شرایط دا دي چې هغه ښځې چې هغوی سره موږ کومک کوو هغو باید کونډې اوسي یا باید نوي راستنېدونکي اوسي او یا هم بېوزله اوسي چې د خپله دغه منطقې خلک یې موږ ته معرفي کوي او بیا زموږ خپل ساحوي پرسونل یا سټاف د هغوی ویریفیکیشن کوي یا دا تاییدیې تصدیقیې چې واقعا دا خلک زموږ په شرایطو باندې برابر دي. شرایط ډېر ساده دي چې باید غریب اوسي، بېوزله اوسي او نوی راسته دیدون کی وسی او یا هم سرپرست ونه لري، یعنی هغه کورنۍ چې ډېری زیات بی وزل لري، نو دوی کچیر ته وکولای شي چې فرزن د ورځې د 1500 اګیو مقدار کې دوی د چرګارو له لاسه راوړي، او دوی وکولای شي چې په 500 روپۍ یا 800 روپۍ باندې دا اګی خرڅ کړي، نو تقریبا د 100 افغانۍ په شاوخوا کې دوی کولای شي چې د چرګارو څخه لاسته راوړي. خو بیا دا چرګان زیاتیږي د وخت په تیرېدو سره، چې دوی سره موږ همکاري کوو، کومک کوو، ټریننګونه ورته ورکوو، او بیا په همدې توګه بیا د دې نه عاید هم چې دوی لاسته راوړي دغې کې هم زیاتوالی راځي.
د کرنې وزارت تر دې دمه له هغو کسانو سره ډېره مرسته کړې چې هغوی به مخکې سوال کوه. بیا هم عبداللطیف زاهد
سوال کوي، کوڅونه راټولو، دا سوال مخې نیسو، موږ یا ورته غوا ورکو، یا ورته وزې ورکو، یا ورته میږي ورکو، او د دې سره په څنګ کې موږ دوی ته 1000 افغانۍ د یوې میاشتې ورکو، یعنی هر میاشت کې ورته 1000 افغانۍ ورکو، ته یو مخصوص وخت لپاره، د یو نیم کال لپاره، بعضې نه کې دوه کالو لپاره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ضرورتونه ډېر زیات دي او امکانات کم دي، یعنی که چېرته موږ دوی ته ډېرې روپۍ ورکو نو زموږ امکانات دومره نه دي، یعنی که چېرته موږ ډېر زیات امکانات لرلی زه تاسو سره بېخي موافق یم چې موږ باید 1000 افغانۍ په ځای باندې 1500 افغانۍ ورکو، خو متاسفانه چې موږ دومره زیات امکانات نه لرو، یو او موږ بل کوشش کوو چې دوی داسې مختنو کو چې دوی همیشه نور خلکو ته سترګې نیولې، یعنی دوی باید په خپل هم همت وکړي، په خپل هم باید کار وکړي، په پټو کې کار وکړي، دا مال او مواشي چې ورته ورکو دوی نه باید دوی کوشش وکړي چې دین هم عاید لاسته راوړي. زموږ یوازینی هدف باید دا نه چې دوی ته مفته ډوډۍ ورکو، د 1000 افغانۍ چې ورکو دا هم د یو کم وخت لپاره ورکو چې تر څو وکولای شي چې دوی دغه موږ چې کم اسټیټ ورته ورکړي، یا غوام ورکړي، یا میګي ورته ورکړي، چې دوی نه دوی بیرته یو څه محصول لاسته راوړي او هغې باندې خپل ژوند مخکې ویسي.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې، څوک چې ګولې اورو، د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیره کې دې خپلوان پراته دي، څوک پرون څوک بابا وشتلې، ځوان دا څوک چې ګولې اورو. ته جنازه را پاتې د مرګ چغو کلې کور اخستې، پښنو جلګو باندې دوتو نګر دې، وانا خبر سوې کابل اور اخستې، د خدای ته پار ځوان مور وخت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پریش کے وہی نے کرم او ماشوں کو بنا جانا تھا سوچے چھ گولے اور چه بیا داس وځه دلې دشتې د پیغلو څونو تګونو نه راوړې، د غم لسان دوست دې سوي کوڅې بیا تنونو تګونو نه راوړې، بلا چې واخلم میرا نیا ځوان مور چل داد خونیانو جالے، بلا کی واقل میڑا نیا جوانا پریدا مور چل داد خونیانو جالے،
ಪೇ ಕುನಾವೆ